دا خبرونا هم خبرش د خبرونو لنډیز د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي په افغانستان کې د چلولسونو او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چارواکي پرون ناوخته په ټویټر لیکلي، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا امریکا غږ ته ویلي، د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. دا لاره وروسته تر هغې وتړل شوه چې تر یکشنبه یو سوال کس پر پاکستاني عسکرو ډزې وکړي، یو یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. دا درې ورځنۍ یا پیزوس اوریزه سیالۍ باندې نومبر میاشتې پر 15مه، 20مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې وشي. حشمت الله شهیدی لوبډل مشر او په نوره لوبډله کې بیا رحمت شاه زورمته، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یمین احمد زی او ضیاءالرحمن اکبر شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سې شنبه سریلانکا ته ځي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی سیالي د کوربا هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. د دوشنبه په ورځ بیا ایران او انګلند، سینګال او هالند او د امریکا متحده ایالاتو ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. او برېټانیا په پام کې لري چې د 950 میلیون او 1400 امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د دفاع د هوایي دفاع یو پوځي بسته ورکړي. د پوځي مرستو په دې بسته کې د الوتکو ضد وسلې او هغه ټکنالوژي شامله ده چې د ایران لخوا روسیې ته ورکړل شوې الوتکې وشتل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفه جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفه ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي. هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅه ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښيي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. مخه او مقصد دا و ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکوونکي مودا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام یو سلو پنځه اویا کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1495 څخه 1508 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1516 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښینوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې، هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي وه راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاڅون یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي و، د هیواد د امنیت غوښتونکي و، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی ای عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نام ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. پم دې هیله لتاسو مخته ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
اوس هم د نیمې نړۍ خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګه نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل و چې ډیر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو و. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډیو ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېځلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګوه. دې محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څېر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بېجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په هکله پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپلو اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته، د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته، رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یوه غیر انتفاعي بنسټ په توګه، پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړې. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په 19 غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په هغې باندې به نقد کېدو، کره کتنه به پرې کېده، د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو. ډېرې خواندې مونږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې، د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مسایده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بلاخره په دې قانع شي چې ښځه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له ښځې د ټولنې پرمختګ کې د ښځو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړې ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټولې شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه، په هغې کچه مو نه شوای کولی چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعرانې به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعرانې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنی شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټولې شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ واوسي او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په 1/3 د کال په تر ټولو لویې ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلې ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلې، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړی وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستی وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې بالاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی، بله ځکه چې دا مونږ همیشه نه کار وو.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته ووایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه نوته درلود مشخص. بلې یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لږ بعد او لږ مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به مونږ خپل منځو کې سره کوو. هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو. په راتلونکي کې شخصا او څو خو نورو خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې بل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي.
موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420124341. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.